کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته بیا هم زفر بازار هرکلی درته وایم. د دې خبرونې په ترڅ کې بیلابیل راپورونه اورېدلی سي. د سر موضوع مو په کابل ښار باندې راکچي بریدونه دي. نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. تر بلندې د مې وروسته خوتر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له سالم محمد صالح خاور.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دی په افغانستان کې د نن تعقیب سي. په کندهار کې تر سلو زیاتو د وسلوالو د وژلو ادعا وسوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتنه وکړه چې د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دی په افغانستان کې د نن تعقیب سي. حمدالله محب نن شنبه په یو لړ ټویټونو کې ویلي که څه هم دولت د مذاکرو د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هېواد هره سیمه کې د طالبانو له پیشنهاد سره سم د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه آمادګي ونیسي او خبرې پر مخ یوسي. د ښاغلي محب په باور په افغانستان کې د نن مذاکرې به ټول اړخونو ته د باور وړ ځانګړې امنیتي ساحه رامنځته کړي. ښاغلي محب ویل دې سره به ولسته هم زمینه برابره سي چې پر سوله او د مذاکرو پر مالکیت څارنه وکولی سي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د لندې قوس پر 12مه دوړو لویو د اصلي مذاکرو پر کړندار او مقدمه د موافقې خبر ورکړ. د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسلول وژل سوي. احمد بهیر احمدی نن رسنیو ته ویل چې په تیر اته څلوېشتو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وژل سو په ډله کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو، پنجوایی، میوند، ډنډ، ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره شوي دي چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمور یو سلو نو نستنه وسلوال مخالفین وجل سوي.
د ولی ویاند وی په دغه عملیاتو کې نه ویش نور وسلوال ټپین سوي دي. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږ د یو کس د وژل کېدو او دو نورو د ټپي کېدو خبره تایید سو. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامز نن سهار ازادي راډیو ته ویل
لاله پیچار سیمې لستو غونډې له یوه سره چې ډوله موټر پر کابل ښار وتوغول شول. درې راکټونه د هوایي ډګر پر شاوخوا، پنځه راکټونه د هوا پیشندنې ادارې په ساحه او یو توغندی په نهمه حوزه او بل توغندی د پنځلسمې ناحیې اړوند د خواجه رواشته استوګنې پر سیمه لګېدلې دي.
تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا درې اونۍ مخکې هم له دوو موټرو پر کابل ښار څلور ویشت توغندي لګول سوي وو چې د چارواکو په خبره لاسته نه مړې کړي او 50 نور ټپیان کړي وو. د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی وو. په ارزګان کې د ملي اردو یو چارواکی وایي افغان سرتیرو د دهروت ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو قمندان کبیر خان ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیمې تر د درنو جګړو وروسته ونیول سوې.
طالبان د بازار نه مې ته داخل شول. بیرته موږ زنګونه ول بیرته وروره بازار منځنی وروره مشتناس کېږي.
کبیر خان زیاته کړه په جګړه کې د وسلوالو طالبانو د سری قطې د یو قمندان په ګډون 15 تنه وسلوال وژل سوي. خو د پوینه چې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف نن د ایران په یوه دولتي تلویزیون کې په مرکه کې وویل مسکو به د مجازاتونکو اقداماتو پر نویو لارو چارو غور کوي. ښاغلی لاوروف زیاته کړه مسکو نه یوازې دغه یو طرفه بندیزونه ردوي بلکې د ایران د مشخصو اقداماتو ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران سره د روسیې د تجارت وده 8% زیاته سوې ده. د زیاته کړه چې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی محدودیتونو هم د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د غندازه کم نه کړه. د بي سرحد خبرلانو ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام د ایران د قضا یو نوی جرم وباله. د روح الله زمپنوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2013 کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دولو سره مرسته کړې وه نن اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سیسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالي دفتر تایید کړی چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. د ایران قضایي قوې څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې سترې محکمې د 23 کلن ژورنالیست روح الله زم د مرګ سزا تایید کړې ده. د بی سرحد خبرلانو ټولنې چې په یوه ټویټ کې پر دغه اعدام خواشینی ښولې، د ایران رهبر آیت الله علي خامنهایی د دې اعدام اصلي طرح بللی دی. روح الله زم چې په فرانسه کې په جلا وطني کې ژوند کوه په 2019 میلادي کال کې په عراق کې تر نیول کېدو وروسته ایران ته وسپارل سو. او د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو د تنظیمي ادارې په اصراري ډول د فایزر او بایو ان ټیک کمپنیو کورونا ضد واکسین کارول تصویب کړل. له دې سره د تلاره اواز ورسوه چې په امریکا کې پر روانو څو ورځو کې خلکو ته د اول ور لپاره د دغه واکسین ورکول پیل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
We have delivered a safe and effective
موږ یوازې په نه میاشتو کې یو خوندي او اغیزناک واکسین برابر کړ چې دا په تاریخ کې تر ټولو ستره ساينسي لاسته راوړنه ده. دا به د میلیونونو کسانو ژوند وژغوري او وبا به زر ختم کړي.
په امریکا کې نږدې 3,00,000 کسان په کورونا وایرس مړه شوي.
خبرونه مولا زده یې راډیو اوریدل. د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې نن شنبه د کابل پر یو شمېر برخو لس توغندي وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه وایي
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په کابل کې د تروریستي پیښو د طرحې او سازماندهي ځینې وړې او لوی ډلې چې د دښمن نرم بریدونه او موخې به یې پلي کولې نیولې دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې مذاکراتو پاتې پړاوونه باید په هیواد کې دننه وسي. دا به هم واوري چې نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هیواد یو تر ټولو لویه شتمني ګڼل کیږي. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته لکه څنګه چې مې وړاندې وویل، د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن شنبه د سهار وختي د کابل په یو شمېر برخو کې شاوخوا لس توغندي لګېدلې دي. د کابل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په دې اړه خلکو ته ډاډ ورکړی چې په تېرو څو ورځو کې بېلابېلې کړۍ نیولې دي چې په افغانستان کې او په تېره بیا په پلازمینه کابل کې په بېلابېلو ترهګریزو کارونو لاس پورې کړی و. په دې اړه نور جزئیات له خاطر پردې څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې په سهار په کابل ښار کې د لس توغول شوي او توغندیو په پایله کې یو کس وژل شوی او د نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي طارق آرین نن شنبه رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویل دا کار هغه کړی کړی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په کابل کې د تروریستي پیښو د طرحې او سازماندهي ځینې وړې او لوی ډلې چې د دښمن نرم بریدونه او موخې به یې پلي کولې نیولې دي. خپلو درنو هیوادوالو مشخصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې د کابل د نننۍ پیښې په هکله موږ جزئیات به شریک کوو او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپل سزا وویني.
ښاغلی آرین وایي په کابل کې د نامنیو په اړه د خلکو اندېښنې په ځای دي او ټینګار کوي هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به یې ټول اړخونه معلوم شي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امنالله صالح هم د کابل د امنیت په تړاو د سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې پر کابل د نن ورځې د توغندیز برید په اړه ویلي چې په دې برخه کې امنیتي ناکامي مني. ښاغلی صالح که څه هم دا نه دي ویلي چې دا برید د چا کار دی، خو دی ویلي چې د ایشي طالبانو په یو لیکلي پیغام کې موږ ته دا خبرداری راکړی که چیرې بندیان اعدام شول کابل به د شیعه ګانو په مسلخ بدل او له برمته شویو کسانو به هم سرونه پرې کړي. خو د نوموړي په خبره چې دا ګواښونه به د دوی لخوا ملت ته د وژونکو د څیرو د پیژندنې مخه ونه نیسي. که ښاغلي سالی د ایشیان په طالبانو پورې تړلي، طالبانو بیا دا ډله بیرته په ښاغلي سالی پورې تړلې ده، او د نننۍ راکټي بریدونو مسؤول یې هم په یو ډول داعش یا د اسلامي دولت ډله ګڼلې. د دغه ډلې ویان ذبیح مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي، د امرالله سالی د داعشیانو لخوا کابل ښار ته د ګڼو توغندیو رسول او بیا یې بې هدفه ویشتل څرګندوي چې د ده په خبره د کابل اداري امنیتي ارګانونه د داعش په نوم پدیدې تر شا په قوت سره ولاړ دي. له دې سره هممهاله په کابل کې د توغول شویو توغندیو په تړاو عین شاهدان وایي:
زه په خپل کار باندې بوخت وم او ناڅاپي مې د راکټونو آواز واورېد. کله چې بهر ووتلم هلته مې د چغو او د زړه آوازونه غوږ ته راغلل، نو ومې لیدل چې ډېر یو بد حالت و او ډېر خلک سراسیمه ول. نو زما د دولت نه هیله دا ده چې د داسې پیښو کنټرول دې وکړي.
هر سهار برید، هر سهار چاودنه، په خپلو سوچونو کې ډوب او دفتر په لور روان وم. ناڅاپه مې ناآشنا غږونه تر غوږو شول. خلکو یو خوا بل خوا منډې وهلې. وروسته چې کله وړاندې لاړم، خلکو وویل چې راکټونه ولګېدل، او د حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ساتنه د دوی دنده ده.
درې اونۍ وړاندې هم په کابل ښار څلورویشت توغندي توغول شوي وو. هغه مهال د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دغه توغندي د کابل شمالي سیمو څخه توغول شوي، چې په پایله کې لس کسه ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شوي وو.
ازادي رادیو لوونه تروو
زموږ خلک ازادي رادیو ری د افغانستان د امروختي وزارت وی نوی پسلو کې افغانان له 2 ساعته پلي تاګورسته روختي مرکزونو ته ځانونه رسوي. دغه وزارت شمیرې شي چې پاتې روشلو کلونو کې په افغانستان کې د روختي مرکزونو شمیر 3500 تل ورسوي. نن د دسمبر 12مه ټولو ته د روختي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوال ورځ سره برابر ده. په دې اړه یو تفصيلي راپور له رحمت الله افغان څخه ورکړو.
د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوال ورځ داسې مهال نمانځنه کیږي چې په افغانستان کې کم شمیر خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په دې اړه مو د څو ولایتونو اوسیدونکو پوښتلي دي. د ورزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکو حکمت وایي:
د روغتیایي خدماتو ته قدرت وایم چې سپرم نسوالای خو سپر دي، ځکه چې دلته روغتون کوچنی دی، ډاکټران لږ یا کم ډاکټران چې دلته کم دغه دي، خلک ډیر دي، ولس ډیر دی، دوی خدمات نشي ورته وړاندې کولی. او بیا د دوای او دغه کم شان چې د ضرورت سامانونه ده بیخي بالکل ستنه، ټول چې مریض ورته راسي هغه ډاکټران یې لیږي وای ورڅخه د بازار څخه راوي یا دواخانو څخه راوي، زموږ سره نسخه خلاص شوی دی.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو احسان الله احسان هم ورته شکایت لري.
پکتیا کې د صحي خدماتو کیفیت او هغه اندازه چې باید وای بیخي ټیټه ده، کمه ده. په مرکز کې اکثره وخت ډاکټران نه وي، د دوایانو کمبوتي او په ولسوالیو کې تر ډیره پورې هغه ځایونو کې چې کلینیکونه او روغتونونه ضروری دی هغلته شتون نه لري. بیا کوم ځایونو کې چې جوړ شوي دي هغلته مسلکي ډاکټران نشته.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اکرام الله دی چې د خزینه ډاکټرانو د نشتون ستونزه هم پرې اضافه کوي.
په ننګرهار ولایت کې روغتي سکتور د نفوس په پرتله ډیر کمزور دی. دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې روغتي مرکزونه کم او نفوس زیات دی. همدا ستونزې د روغتي کارکونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یو ستونزه ده. همدارنګ د خزینه ډاکټرانو کمښت یا نشتون ستونزه ډیره جدي ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم دا مني چې ټول افغانان په یو ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي چې 90% د افغانستان خلک له 2 ساعتو پلي تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور په تیرو وروستیو 20 کلونو کې د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه د قناعت وړ ګڼي او وایي په دغه موده کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 څخه 3500 ته لوړ شوی.
اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پروګرام لري چې خدمتونه داسې وړاندې شي چې لګښت راکم کړي. بل په روغتیایي مرکزونو کې په کارکونکو کې د طبابت اخلاق دی چې له بده مرغه په دې برخه کې کار نه دی شوی، او اوس د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې په دې برخه کې کار وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیر کې هم دا ویلي و چې اوس تر ډیره د خزینه ډاکټرانو او قابلو ستونزه هم هواره سوي او دې برخې ته نور هم پام کوي. د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک لمخې چې د 2012 میلادي کال د دسمبر په 12مه نیټه تصویب سو، باید د یو هیواد 95 سلنه خلک یو شان او با کیفیت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د عامې روغتیا وزارت وای په تیرو شلو کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمیر نورو نړیوالو سازمانونو له دې وزارت سره په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د ښه کېدو مرسته کړې چې د دغه مرستې ډیری برخه په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو د جوړولو او د پولیو، ملاریا او کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې لګیدلې ده. سږ کال د ټولو د روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ په دې شعار له ټولو ساتنه وکړئ نمانځل کیږي. دا شعار تر ډیره د کرونا وبا سره د مبارزې او د دغه وایرس په مهارولو پورې تړلی دی. هغه وایرس چې له یو کال زیات وخت کیږي چې په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده، چې تر اوسه پرې له 70 میلیونه ډیر خلک اخته شوي او له 1.5 میلیون زیات هم له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت باید په نړیوال روغتیایي سیستم ډیره پانګونه وسي تر څو دغه ناورین ختم سي. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا ورځ نمانځي چې دا تر اوسه د کورونا وایرس د مهارولو لپاره واکسین د دغه سازمان لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایرس نږدې 9000 کسان اخته شوي دي او 1909 ری امرسیوی دی. د امیر اختیار وزارت وای دا چې ډیری نړیوال مرستې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره به دوی نورو برخو کې لکه د ماشوم ګوزن، یعنی پولیو ته د تیرو کلونو په شان رسیدنه نه ده کړې.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانیست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس تایی د وشل کې دوه نن یو میاشت پرسوه ځینې فعالان دایي د هلمند لژبیا او اواز سره تشبیه کړي چې ل وشل کې دوه سره پر هلمند خاموشي خبره ده. دا کومې کړي دي چې د بیان د ازادي د خاموشه کولو هڅه کوي؟ سلام محمد صالح راپور لري چې د پانتون دی او استاد په ځخ پیلېږي.
د شهید محمد الیاس دایی د شهادت څخه میاشت پوره کیږي. دا هغه د شهادت څخه راورسته د هلمند ژغم یو ډول کونګ دی. دغه شهادت د هغه ملګری هم روحي ځپلې دي.
احمد شاه پاتون په هلمند کې د پوهنتون استاد دی چې وای د بیان د ازادي مخالفانو د هلمند ژغ خاموشه کړی دی.
څوک د ژغ پورته کولو یا هغه څه د فعالیت کولو زړه نشي کولای. زه فکر کوم چې پلان هم دا و چې دا د بیان ازادي د حقیقت څرګندول په یو نه یو ډول باندې چپ کې خاموشي کې هر څه کار کړی دی په د خپل پلان کې بریالي شوله.
ګڼ کسان په دې باور دي چې د محمد الیاس دایي وژل کېدو له دغه ناامنه ولایت نه د راپور ورکولو بهیر ټاکنه کړي او خلکو ته د پخوا په څیر د دغه ولایت د وضعیت په اړه راپورونه نه رسیږي.
کوم چارواکو پیشنهاد کړی دی چې تاسو د اوبو د ذخیرې نه د ډیر اوبو
د محمد الیاس دایي ژه خاموش سو خو د هغه وژل کېدو په افغانستان کې دننه او بهر غوغا جوړه کړه. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده د ازادي رادیو وژل سوی خبريال محمد الیاس دایی د هلمند ژبه وبلله.
ولسی جرګه کې موږ ځخورته کړی واکان الیاس دایی د هلمند یو ژبه و چې بند سوله او موږ ډیر په خوښنۍ او پر حکومت موږ ځخړې دي چې د قاتلینو نشي.
د افغانستان حکومت تیره پنځشنبې د قاتلانو په نیولو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل هغه کس نیولې چې د محمد الیاس دایی په قتل کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت د یو مشکوک تن ویډیو هم خبره کړه چې وای عبدالکریم نیمیږي او د ورزګان د چارچینو اصلي اوسیدونکی دی. دغه کس په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د حنفي په نامه یو کس ورسره مرسته کړې ده.
جبار سوجا زموږ کمانډان مشر وو، د ده سرای موږ ته په نقشه کې یو زوم یو بل انډیوال و، انفي صاحب نومېدی، انفي صاحب یو زوم، نو دی سرای ته ور واوښتی، ما شاوخوا معلومات کوي، هغه کار وسو دی ور واوښتی، تر موټر یې چسپکي مین ور لاندې کوي، بېرته ځینې را واوښتی.
خو خپلواکو سرچینو په دې ویډیو کې د اعترافاتو کراوالی تایید کړی نه دی. وسلولو طالبانو د محمد الیاس تایی په قتل کې د خپلې ډلې دخالت رد یا تایید کړی نه دی، خو په هغو لومړیو کې ویلي و چې دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال دا وژنه په وسلولو طالبانو پورې مربوطه وبلله.
پل د طالب کور ته ولاړ دی، د طالبانو ډلې ته ولاړ دی، او ډېر ژر به تاسې د دې شهیدان بوسی شي، موږ به دغه وحشي او د بیان د ازادۍ دښمنه ډله ونیسو.
محمد الیاس دی په هلمند کې هغه خبریال و چې په خپلو ټولو راپورونو کې د توازن ساتلو اړخ ته پام کاوه، او کورنۍ وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني هم نه لري. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین چې تیره اونۍ د جرګې په عمومي غونډه کې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو قضیه یاده کړه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ژورنالیستانو په وژنه کې ګڼ اړخونه دخیل ګڼل کېدای سي.
له هر اړخ څخه د ژورنالیستانو په وړاندې تهدیدونه دي، که هغوی د فساد په اړه باندې حقایق راپورته کوي، هغه مفسدي کړي چې په افغانستان کې حاکم دي، د هغوی لخوا خطر ورته پیښیږي، که دوی د مافیایي کړیو، غاصبینو، کتابچیانو او یا نورو زورواکو په اړه باندې حقیقتونه وړاندې کوي ټولنې ته، د هغوی لخوا څه تهدید دی. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی تهدید دي، ژوند یې تهدید دی، چې یو له هغو څخه الیاس دایی دی چې څه د مخ کې په هلمند کې په شهادت ورسېدی په ډېر ظالمانه شکل باندې، که د هغوی د کورنۍ احوال څوک واخلي په ډېر بد حالت کې، یو مورخی دی او څو ماشومان دي، دې ته ورته د افغانستان اکثریت ژورنالیستان همداسې یو ژوند لري.
له تیرې میاشتې راهیسې دا د رسنیو د کورنۍ څوم غړی دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. تر الیاس دایی مخکې د تلو نیوز د سیاسي خبرونو پخوانی ویان یماس یوس چې اوس د افغانستان بانک کارکوونکی و، په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنې کې له خپلو دوو همکارانو سره ووژل سو. د انعکاس راډیو تلویزیون خبریاله او فعاله ملاله میوان تیره پنجشنبه په جلال آباد کې په وسلواله حمله کې ووژل سوه، او د آریانا تلویزیون ویان فردین امینی تیره جمعه په کابل کې په یوه مرموزه پیښه کې ووژل سو. د ژورنالیستانو د نورو نړیوالو اتحادیو تر څنګ د بې سرحده خبریالانو ټولنې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
کله وی خو د جنگ جګړو ډګرونه تاوده دی، بل خو د سولې خبري هم کیږي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې مذاکرات پاتې پړاوونه باید په هیواد کې دننه وسی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی ک طالبان او د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی په هیواد دننه مذاکرات وکړي، سولې به د بهرنیو شرایطو پر ځای د افغاني ټولنې له واقعیتونو متاثره سرتاسري او دایمي بوي. فیروزه عزیزی پړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي که په هیواد دننه د سولې مذاکرات وسی، دوی په هر سیمه کې چې طالبان وړاندیزوي د امنیتي ځانګړو تاسیساتو جوړېدو ته چمتو دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن شنبه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب سي. دولت د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هر سیمه چې طالبان پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه آمادگی ونیسی او خبرې پر مخ یوسی. دغه شورا وایي په دې ډول به مرکزی پلاوی د افغانستان دننه شرایط درک او په دغه پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخ ونیول سي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان دننه د سولې خبرې په ټولو ته د باور وړ ځانګړي امنیتی ساحره مسته او افغان ولسته پر سولې او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. مذاکره کوونکي به د خپل هوادوالو لکړاوونو او غښتنو لنجدي او په بهتره توګه اګاوی او په دې پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخه ونیول سي.
هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو دغه جالي ویاند زبیح الله مجاهد وایي لا وخت ده چې په دې اړه څه ووایي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاو ترمنځ دویم پړاو خبري روانې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان حکومت طالبان ته دا ډول وړاندیز کوي، بلکې له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وړاندیز کړی و چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې دي په هیواد دننه وسی، خو طالبان وړاندې دا وړاندیزونه رد کړي دي. د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خلاصون پروسې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا هم ویلي و چې طالبانو سره د مذاکراتو پړاوونه به په جلا جلا هیوادونو کې ترسره سي. هغه څه چې طالبانو هم دا موضوع له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې وه او ویلي و چې دا پریکړه به د دواړو لورو په توافق مختزي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زمو شغله ازادي راډیو اوري دوستانو، نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هیواد یو لوی شتمني ګڼل کیږي. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل کانونه پیژندل شوی چې ډېرې په غرونو کې دي. خو افغانستان له دغو شته طبیعي ذخایرو څخه څومره ګټه اخیسته ده؟ په دې اړه نور تفصیل امید زهیر مل راکوي.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د هومالیا او له بلې خوا د لویدیځې آسیا له غرونو سره نښتي. کله یو اړخ دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کیږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کیږي. د افغانستان د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان 15% کروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د ښاغلي رستمی له قوله د افغانستان غرونه په خپل غېږ کې 90% مسامر او غیر مسامر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
په ټوله کې اوس زموږ ځنګلونه له 1.6 میلیونه هکتاره زیات شوي. په داسې حال کې چې لس کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیون هکتار ته رسیده.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډیرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدې ولایتونو دی.
زما نوم ننګیالی دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځایونو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول وال کیږي، لکه ماڼوګی او شوړیک او دیوګل او دانګام او نیشګام غزابات، دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشرانو د دې کار مخه نیولې. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل کانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې کار شمیر نشته چې په غرونو کې د شته طبیعي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډېری قیمتي کانونه په همدې غرونو کې دي.
ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکی اعدام کړ. روح الله زم چې په ټلګرام کې یو چینل درلود او له فرانسې څخه ورته کار کاوه، هغه مهال ایرانی ځواکونو ته په لاس ورغلی چې عراق ته ولاړ. د بشري حقونو او د خبریالانو د دفاع ټولنو د روح الله زم د اعدام له حکم سره مخکې لا مخالفت څرګند کړی و. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د یوې ټولنیزې شبکې د چلوونکي روح الله زم د اعدامېدو خبر خپور کړ. زم په ټلګرام کې د احمد نیوز په نوم پاڼه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمې اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح الله زم د اعدام حکم تطبیق او هغه په دار وځړول شو. د ایران د قضایه قوې ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې د دغه هیواد ستره محکمه د روح الله زم د اعدام سزا تایید کړی ده. روح الله زم چې په فرانسه کې اوسېده، 2 کاله وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمه رئیس قاضي ابوالقاسم د 6 کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلګرامي کانال چلوونکی په 14 قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح لازم پر لګول شویو تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامل و، خو په خپل ځم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبریال دی. د بشری حقوقو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح لازم د شکنجه کېدو او د شکنجې په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو لکه بل اندیشنه ښکاره کړې و. د روح لازم پلار محمد علی زم د سش کال په دوبی کې د انقلابی محکمې له لوري د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو به برخې و. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم ویلی و چې د روح لازم د اعدام لپاره د ایران محکمې حکم غیر قانوني دی او محاکمه نامنصفانه ده. په وروستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت ګڼ شمېر سیاسي مخالفان په ګاونډیو هیوادونو کې نیولي او خپل هیواد ته وړي دي. تر دې وړاندې د احواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
ورسیدو په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له سالم محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتنه وکړه چې د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. حمدالله محب نن وویل چې دولت چمتو دی د هیواد په هر سیمه کې د طالبانو له پیشنهاد سره سم د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه مادګي ونیسي او خبري پر مخ یوسي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر د 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي. د کندهار د ولی وایي ادعا کوي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې په تیرو 23 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 119 وسله‌وال مخالفان وژل شوي چې د هغوی 15 قومندانان هم پکې شامل دي. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو او دوه نورو د چپې کېدو خبره تایید شو. د امنیت قومندانۍ ویان وایي چې دغه لس راکټونه له یو سره چډول موټر پر کابل ښار توغول شوي دي. په روزګان کې د ملي اردو یو چارواکی وایي افغان سرتیرو د دهراوت ولسوالۍ د لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. د ویلې دي چې په دې منځ کې 15 وسله‌وال طالبان د هغوی د یو قومندان په شمول وژل شوي دي. دروستي د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې نن د ایران له یو دولتي تلویزیون خبره شوه. د بیسرحده خبرلانو ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام د ایران د قضا یو نوی جنایت وباله. د روح لازم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2018 کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره د لسره مرسته کړې و نن اعدام شو. د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو د تنظیم ادارې په استراري ډول د فایزر او بایو انټیک کمپنیو کورونا ضد واکسین کارول تصویب کړل.
مننه کوم له سلام محمد صالح خ دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ورسته لسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. سپورتي خبرونه به رحمت الله افغان وړاندې کی.
د سپورت ورځنی هنداره
په هرات ولایت کې نن د فل رزم سیالي تر سره شوه. د دې سیالیو د جوړولو کمیټې مسول نصرت رشیدی ازادي رادیو ته وویل چې د دې سیالیو له جوړولو یې هدف د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړوالی دی. د فل رزم په دغو سیالیو کې اتیا لوبغاړو له لسو کلبونو وګډون کړی. د ښاغلي رشیدی په وینا دا سیالی پرون پیل شوی دی چې نن به پای ته ورسیږي او غوره لوبغاړو ته به کمربندونه او مډالونه هم ورکړل شي. د افغانستان شمال زون لوبغاړو لپاره د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د باولینګ فدراسیون له لوري یو ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. دغه فدراسیون رئیس ادریس فاروقین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز پروګرام د باولینګ فدراسیون د یو شمېر ځوانانو لخوا پر مخ وړل کیږي چې هدف یې د روزنیزو پروګرامونو پلي کول او د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول دي. نن دغه روزنیز پروګرام لومړی ورځ وه. ټاکل شوی چې افغانستان د باولینګ ملي ټیم ټاکنیزې سیالۍ تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې جوړې شي. او ایرلن افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره خپل شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړه. ایرلن او افغانستان د 2020 میلادي کال په جنوري کې په متحده عربي اماراتو کې درې یو ورځنۍ لوبې ترسره کوي. دغه لوبې د نړیوال 500 اوریز جام لپاره په سوپر لیګ پړاو پورې اړه لري. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ ویلي و چې دوی به د جنوري 14مه، 21مه او 23مه نیټه درې ورځنۍ لوبې له ایرلینډ سره د افغانستان قربتوب په دوبۍ کې ترسره کړي. د ایرلینډ او افغانستان ترمنځ د 2009 میلادي کال راپدې خوا یوش نړیوالې ورځنی لوبې کړي چې د لوبو کې دولس افغانستان او دولس ایرلند ګټلې، یوه یې لغوه سوې او دوه یې مساوي سوې. راتلونکي درې لوبې د دواړو لوبډلو لپاره مهمې دي.
دوستانو د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. اول به حقیقت څه دی واوري او پرسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.